خپل وای چې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه کسانو په مقر ولسوالۍ کې له څلور ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. دغه کسان وایي چې حکومت دې دغه ولسوالۍ په ولایت بدله کړي. په دې نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې اوریدلی سي.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د سلګونه تنه اعتراض کوونکو له لورې نن څلورمه ورځ لا هم د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې ده. د غوښتنه لري چې د غزنی مقر ولسوالۍ دی ولایت سي او د غزنی تر څنګ د زابل او پکتیکا ولایت ځینې ولسوالۍ دي هم دغه نوی ولایت برخه سي.
خپل حق د خپل حقوق کې چا چې نه ورکو چې موږ یې غواړو نه پریږدو.
تبدیل
د وای د سردار محمد داود خان د حکومت په وخت دغه ولسوالۍ د ولایت کې دوژمنه سوی وه، خو تر اوسه پورې نه د عملي سوی. د دغه اعتراض کوونکو یو غړي انجینر شهزاده عاصم ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ په هر لحاظ ولایت ته جوړه ولسوالۍ ده.
دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کومل ته قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري، او بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه علاقداری د مقر سوې لکه ګیلان او بند و ډیله دا یې ورته ولسوالۍ کې په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا ورسره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دي، یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان، درې ولسوالۍ نورې د مقر سره دي، یوه خپله د مقر ولسوالۍ. د دو اتو ولسوالیو وګړي راوتلي وو، زرګونه وګړي وو، دوی د لارین په دې خاطر کړې ده، لاره یې بنده کړې ده.
عبدالرحمن مسلح چې د غزنی په سیاسي او جغرافیایي حالاتو پوره نظر لري ازادي راډیو ته وویل که مقر ولایت چې د غزنی په ټولو څنګلورو ولایتونو کې ورسره امنیتي بدلون راتلی سي.
په جغرافیوي لحاظ باندې له غزنی نه د مقر لري ده، په اوسنی وخت کې د مقر ولایت کېدل ګټه لري تاوان نه لري، ځکه چې د امنیت په لحاظ باندې دا په لومړی نمبر شاره باندې پرته ده. د کندهار او کابل او د کندهار او غزنی یا د کندهار او کابل سړک باندې پرته ولسوالۍ ده. ځینې ولسونه سره څنګه کېدل یا ما هغه ویل سیمور له نورو ولسوالۍ سره هم دغه توافق ته رسیدلی یو، بلکې د پکتیکا ولایت له نورو ولسوالۍ سره هم توافق ته رسیدلی یو.
د غزنی دولتي چارواکي هم د دغه اعتراض کوونکو غوښتنه پر ځای غنی یا وایي د مقر ولسوالۍ له قومي مشرانو سره لیدل دي تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
د ټلیفون لارې والی صاحب هم له دوی سره خبرې کړې دي، څو دوی دغه لاریون ته د پای ټکی کېږدي او خپلې غوښتنې د رسمي مراجعو له لارې په رسمي توګه باندې په مرکز کابل کې تعقیب کړي. د ولایت رهبري به هم ورسره همکار واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د جاغورو تر څنګ پر پنځو ولسوالیو د ولایت کېدو بحثونه روان دي، خو ډیری کسان دغه کار ته د شک په سترګه ګوري او وایي تر شا یې سیاسي حرکات او پلانونه لیدل کېږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د انتقالي حکومت له جوړېدو راوروسته په افغانستان کې ځوانانو غنې ټولنې جوړې کړې چې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي، خو له کلونو تیرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوي او فعالیتونه یې درېدلي. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي، ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور له منځه وړي.
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه
گل بلوچ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره هغه ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل